کابل کې د ماښام شپږ بجې زوی السلام علیکم. په دې ماښام نه خبري مجلې کې مو د سر موضوع دا ده چې د حکومت یو باوري سرچینه او د سولې د مرکچی پلاوی غړو ویلي چې سبا جمعه به د دولت مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. نو راپورونه هم لرو. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د سولې خبرې د شنبه په ورځ په قطر کې پیلېږي. په کابل کې د امریکا شارزده فیر د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس په اړه د عدالت د تطبیق غوښتنه وکړه او د بیروت په بندر کې اور لګیدلی. د خبرونو تفصیل. دولتي سرچینې وایي چې د افغانستان د سولې مرکه چې پلاوی به سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته لاړ شي. د سولې د مرکه چې پلاوی وی غړي فوزي کوفي آزادي رادیو ته وویل چې افغان پلاوی به سبا قطر ته لاړ شي. دی په عین حال کې وویل چې دواړه خواوې به د شنبه په ورځ خبرې پیل کړي. د افغانستان د سولې مرکه چې پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له طالبانو سره د خبرو لپاره په دې خاطر انتظار و چې ظاهرا طالبان حاضر نه ول چې خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې اوري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارزده فیر راس ویلسن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس په اړه د عدالت د تطبیق غوښتنه وکړه. شغلی ویلسن نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا کرام الدین کریم د ناوړه جنسی استفادې په خاطر مجرم پیژندلی دی، نو د هغو ښځو لپاره د عدالت غوښتونکی دی چې له خطر سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې دغه امریکایي ډیپلومات ویلي قربانیان حق لري چې د منصفانه محکمه لالاری عدالت وبینیم. فیفا کرام الدین کریم د فوتبال د شزینه لوبغاړو د زورولو په تور د فوتبال فعالیتونو منع کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای پر دو دینی عالمانو محمد ایاز نیازی او عزیز الله مفلی د حمله پلان جوړون کوي نیولای دی. د ریاست نن آزادی رادیو ته ویل امنیتی ځواکونو او باید چې په اکرمه مشهورو نن ونیو. ډاکټر نیازی د جون په میاشت کې د کابل په وزیر اکبر خان جمعات کې ووژل شو او مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست. له دې پیښې یوه اونۍ وروسته مولانا مفلی د کابل په شیرشاهی سوري جمعات کې د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. داعش تر اوسه د اکرمه د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د قواو د مرکزی قومندان وایي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. جنرال فرانک مکینزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو لا هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او لا هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د کورنی چارو وزارت وایي طالبانو په وروستۍ یوه اونۍ کې نږدې 50 تنه ملکی وګړي وشلې دي. د کورنی چارو وزارت ویندوی طارق آریان نن وویل چې طالبانو په یاد موده کې په 22 ولایتونو کې 318 حمله کړې دي.
طالبانو په تیر یوه اونۍ کې 900 ولسی وګړي شهیدان او 900 نور یې ټپیان کړي دي. تر ټولو زیات تلفات په کندهار او زابل ولایتونو کې اوخت.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه څنې دی ویلي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې درې پولیس هغه مهال ووژل شول او نه تنه نور روبل شول چې پر پوستې موټر بمی بریت وشو. د کندهار د امنیت قومندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی پیشه تایید کړه، خو ویل چې نن غرمه مخکې تر دې چې له چاودیدونکو موادو ډک مازدا موټر د ارغنداب ولسوالۍ د لاهور پر امنیتي پوستې بریت وکړي پولیسو وویشت چې په نتیجه کې چاودنه وشوه. د په عین حال کې وویل
په همدغه موټر بم کې هغه چلوونکی هم د منځه تللی دی او زموږ اووه زړور سرتېري سطحې زخمیان شوي دي.
خو یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل چې درې پولیس وژل شوي او نه نور ژوبل دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د بیروت په ساحلي بندر کې نن د زورور اور لوی لمبې پورته شوې. دا پیشه په داسې حال کې شوې چې لا هم د بیروت د اوسیدونکو له ذهنه د تیرې میاشتې د سختې چاودنې ویره نه ده وتلې. راپورونه وایي چې د پیشې له ځایه ټینګ لوګي آسمان ته پورته کیږي. تر اوسه د لګېدلې اور له کبله د مرژوبلو یا تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. خو د لبنان پوځ وایي چې ګودامونو د تیلو زیرمتون او د موټرونو ټایرونو ته د اور د غځېدو مخه نیولې ده. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګي ته نږدې کالني سمندري تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري هوایی او مځکني ځواکونو جزو تامونه په دې درې ورځنۍ مانورې کې چې له اوبتلونو او بې پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو درو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون چهارشنبه وویل دغه اقدام د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلامیې پر اساس شوی چې د می په 9 په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خبره کړې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه ولس. جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 19.
د هوا حالات مولا ناجی ساپی وریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب لرو. دولتي سرچینې تاییدوي چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی به سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته ولاړ شي. پام دیال کې د ملي مصالحې د عالی شورا وایي فریدون خوځون د پاتې شپږو طالب بندیانو په اړه وایي
زه فکر کوم دا یو توافق لمه چې شو راځي دا غي مسله هم حل کیدین کړه.
په امریکا کې د افغانستان سفارت لخوا د یو دیوال د جوړېدو په برخه کې د داسوي فساد پاړه د ولسی جرګې پلاوي د خپل مندونو پاړه څرګندونه لري.
دغه دیوال چې 2 متر لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښتره چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي داسې کوي او شی په کې نه دی کاریدلی چې دغه قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
دا به هم واوري چې امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د څه باندې زرو چینایانو ویزې لغوه کړې دي. دا مجله ظفر با ظاهر د تایروشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. ورزو د سر موضوع ته تر اوږده انتظار وروسته دولتي سرچینو تایید کړه چې د سولې مرکچی پلاوی د شنبه په ورځ له طالبانو سره د سولې خبرې پیلوي. په دې اړه د چینور تازه جزئیات څه دي او د خبرې چا کړې دي زموږ همکار حسیب تلاش په راتو وایي چې همدا سره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. حسیب تلاش خبرونه ته شرح لې تحصیل اوریدونکو سره خپل معلومات شریکي.
مرنا فریپاجنې د سولې د مرکچی پلاوی دو غړو فوزی کوفي او حفیظ منصور له ازادي راډیو سره په خبرو کې قطر ته د افغان پلاوی سبنې سفر تایید کړ. دوی ویل چې دوړه خوبي بعد د شمې پورت خبرې پیل کړې. مخکې لدی د افغان حکومت یو لړپوري چارواکي چې دغه خبرو د پیلیدو په اړه خبر درلود او غوښتل یې نومې وانخیستل شي. ما ازادي راډیو ته ویلي چې سبا له غرمې وروسته به د افغان حکومت مرکچی پلاوی قطر ته ولاړ شي. دغه زغې سرچینې هم دا هم ویل چې د شنبه په ورځ به له طالبانو سره خبرې پیلېږي. د افغانستان د سولې یو شکسیز مرکچی پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له طالبانو سره د خبرو لپاره په دې خاطر انتظار و چې ظاهرا طالبان حاضر نه ول چې خبرې وکړي. خو اوس ویل شوی چې طالبان هم حاضر شوی چې د سولې خبرو ته کینی. طالبانو بیا د خبرو د ځند دلیل د خپل یو شمیر بندیانو نه خوشی کول یادوي او زیاتوي نږدې 15 پیته بندیان لا هم له حکومت سره دي. د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم وردک د شمیر ازادي راډیو ته سلطنه خوده لګو. خو حکومت وایي هغه بندیان ټول خوشی کړی چې طالبانو یې د ازادي غوښتنه کړې او دا یې د طالبانو پلمه بلل ده. یو بل موضوع چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل په وړاندې خند بلل کېده، د هغو شپږتنو طالب بندیانو خوشي کول و چې فرانسې او استرالیا یې پر خوشي کېدو اعتراض درلود. خو افغان حکومت وایي چې په دې اړه هم له اړوندو هیوادونو سره خبرې شوي او په خبرو کې پرمختګ شوی دی. تازه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانش وایي حکومت د سولې خبرو د پیل پر وړاندې ټول خندون لري کړي. د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د افغانانو هیلمندي زیاته شوې او د په وینا اوس باید طالبان خپل مسؤلیت درک کړي.
بله ډیر مننه کوم حسیب تلاش دوستانو و موردل چې د افغانستان یو دولتي سرچینو ویل دي او هم د سولې د مرکزی پلاوی غړو ازادي رادیو ته تایید کړ چې سبب د سولې مرکزی پلاوی قطر ته ځي او بیا به د شنبه پر ورځ له طالبانو سره د سولې خبري پیلوي. دغه خبرو ته ډیر موده انتظار وستل سو. په لمړي سر کې د هغه توافق لمخې چې په د فبروري نه وشتمه د طالبانو او امریکا ترمنځ وو ورسته لدی چې د دواړو لورو ترمنځ زندانیان تبادله سي، باید د مارچ پر پمیاشت کې د خبرې پیلسوي وای. خو ظاهرا د دغو بندیانو د تبادله مسله او د نور مسله چې د خبرې لزان سره مخ کړوي. د پامدیال کې د مصالحې دالی شورا ویان فریدون خوځون هم د سولې د خبرو د جر پیلېدو په اړه نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله مندي ښکاره کړه. له نوموړي سره احمد شیبر مرکه کړې وو او د مرکه په پیل کې د دې هیله مندي وضاحت وغوښت. شغل خوځون وویل
موږ د سولې د لپاره نږدې شوي یو او سمه لرو چې بین الافغاني مذاکرات هر ځای شروع شي. افغان ټیم یا افغان مذاکره کوونکی هیات کاملا چمتو دی.
د مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم دا خبره روانونه وکړه چې هیات چمتو دی، خو بل ډول ته طالبان وایي چې دوی شاوخوا سل زندانیان لاندې آزاد شوي.
طبیعي ده چې مذاکرات چنه دي شروع شي په همدې معنی چې ځینې مسایل کې شي طالبان لوري مطرح شي اوسي. او هغه چې امنیت شورا اعلان کړی دی هغه دا چې او چې موږ وینو هغه د طالبان ټول بندیان د کوم فیرس چې وکړ شو دغه له مخ خوشی ویني.
هغه شپږ بندیان چې بهرنیان اعتراض پیل لري، استرالیا او فرانسې اعتراض پی درلود، هغه لا نه دي خوشی شوی. آیا فکر کوي چې طالبان به په هغه هم ټینګار کوي چې دا باید آزاد شي؟
زه دې کوم دغه توافق له مخ چې شوه دی دغه مسله هم حل کیدل کېده.
دا څه خبر هم په تیر اونۍ درلود چې د قطر د دولت په بلنه شای شاغلی عبدالله دوهی ته سفر وکړي. هغه سفر هم د همدغه طالبان او د افغانستان د حکومت ترمنځ چې د کوم اختلافات رامنځته شوی دي د عمل ځندې دلې دی او قبل ایرات لري
د قطر لوري بلنه ورکړ شوی و. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ته چې د بین الافغاني مذاکراتو د اعتصاب مراسمو کې ګډون وکړي، هر کله چې دا زمينه مساعده شي لږ وروسته به د ډاکټر عبدالله خپل تصمیم ونیسي.
خوځون صاحب، دلته یو بل موضوع هم شته. هغه دا ده چې د طالبانو په پلاوي کې وروسته لدی چې له پاکستان قطر ته ستون شو ځینې تغییرات راغلل. آیا د مصالحه عالی شورا په دې برخه کې کوم نظر لري او کانادا د طالبانو خپل کار دی چې خپل پلاوي بدلوي را بدلوي؟
طالبان کار څومره خپل حیات چمتو کی هغه د طالبانو پورې مربوط خبره ده. موږ لپاره مهمه ده چې د افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکره کوونکو پلاوی کاملا آماده دی. طالبان هم هر زر باید آماده شي ترڅو مذاکرات شروع شي. کچېری هدف دې لپاره وی چې مذاکراتي پلاوی ته امتیازات او صلاحیتونه ډېر ورکړ شي، تام کې دې شي د پروسې لپاره څه خبره وسی. اما خدای وکړي چې دا تغییرات او تبديلات دې په خاطر نه وي چې د مذاکرات سره وځندېږي. زمونږ تمه او توقع ده چې مذاکرات هر زر شروع شي. د افغانستان خلک دې په تمه دي. دا نن د افغانستان مدني ټولنې او رسنۍ راټولې شوې وي او هغه هم دا غوښتنه درلوده چې هر زر مذاکرات شروع شي. په مذاکرات کې د افغانستان د خلکو حقونه او نور مسایل چې کوم د اوربند مسله ده، د لاسراوړنو مسله ده او دا د بچیر شي. موږ تم او توقع درلوده چې کله چې مذاکرات شروع شي یا مذاکرات ته موږ ورځو عملاً د افغانستان د خلکو غوښتنو سره یا د هغوی غوښتنو ته ځواب ویلو. او په دې تمه باندې موږ تمه لرو چې هر زر د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه چې د مذاکراتو پایل دی دا زر برابر شي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځونو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بیا هم دم دی سول خبرو پر موضوع تمکیجو د بین الافغانی خبرو لنجده که دو سره د مدنی ټولنو او رسنیو استازی له حکومت څخه غواړي چې د سولې د اجنډا په تعینولو کې د خلکو نظرونه په پام کې ونیسي. د مدنی ټولنو او رسنیو دغه استازو ټینګار وکړ چې که مذاکره کوونکي خواوي خلکو ته ژمن نه وي نو تر پښتنو لاندې به ونیول سي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د پنځه کلنې رهاب په کوچنیو لاسونو نقاشي او دا غږ چې وایي زه سوله غواړم او د سولې لپاره نقاشي کوم. ښایي په دې عمر کې د واقعي سولې مفهوم درک نسی کړای، خو د یو سوله غوښتونکي په څیر د ملي ټولنې او د ملي رسنیو په ناسته کې راغلي چې د سولې مذاکراتو میز ته په نقاشي خپل پیغام ورسوي. د دایمي اوربان ټینګښت، بشري حقونه، د نولس کلنو لاسته راوړنو ساتنه، عدالت ته لاسرسی، د لږکیو د حقونو ټینګښت، د جګړو د قربانیانو د حقونو ساتنه، معلوماتو ته لاسرسی او د بیان ازادۍ هغه څه دي چې ټاکل سوي دیو پریکړلیک له لارې بین الافغاني مذاکراتو میز ته ولیږدول سي. د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دغه ناسته کې چې د پنځمې په ورځ جوړه سوې وه، ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د خلکو نظرونه واوري او د سولې د اجنډا په جوړولو کې دې په پام کې وساتي.
که د سولې لپاره اراده وي او که ښکېل خواوې د نیابتي جګړې په پای ته رسولو باور لري، له شک پرته سوله به تحقق پیدا کړي. موږ یوازې هغه کار چې کولی شو غږونه پورته کوو او هغه ورسوو، او له دغو هڅو به هیڅکله په شان نه شو.
په دغه ناسته کې د مدني ټولنو، رسنیو، شوراګانو او ځوانانو استازو چې شمېر یې 400 تنو ته رسېده، له 40 ولایتونو کابل ته راغلي. د ناستې او بیلابیلو کمیټو په جوړولو یې د افغانستان د خلکو د اساسي لومړیتوبونو په اړه چې باید د سولې په مذاکراتو کې پرې بحث وسي خبرې وکړي. د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ورځو په نږدې کېدو سره د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د لاسه ورکولو په اړه هم اندېښنې مطرح کېږي. د افغان ښځو شبکې مشر روشن مشال په دغه ناسته کې د ښځو د حقونو پر حفظ ټینګار کوي. د مدني ټولنو او رسنیو یو شمېر استازي چې کابل ته له ولایتونو راغلي وایي سوله نه باید د قربانیو په ورکولو سره لاسته راسي. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان چې په 15 ولایتونو کې د 15,000 ښځو لاسلیکونه راټول کړي او کابل ته راغلي، په یوه بله ناسته کې وویل غواړي د دغو ښځو غږونه تر حکومت پورې ورسوي. دوی د سولې په مذاکراتو کې د انساني حقونو او ښځو پر ازادیو ټینګار وکړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ولسمشر اشرف غنی پر لومړی مرستیال امر الله صالح د چهارشنبه د ورځې بمی برید کې د یو شمېر قربانیانو جسدونه له هم ورکړي. د 25 کلن احمد ضیا په دې برید کې وژل سو، خو کورنۍ وایي د هغه یوازې یوه پښه موندلې او نور جسد یې ورک دی. بل خو بیا د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې پېښې د ټپیانو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی دی. نور حال دیوانه دراکوي.
د 25 کلن احمد ضیا له جنازې یوه ورځ وروسته دلته خپلوان، فاتحې او غمرازۍ ته راټول شوي دي. احمد ضیا هر ورځ په لاسي ګاډۍ د توکو د پلورلو له لارې د لس کسیزې کورنۍ سرپرستي کوله، خو د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح پر کاروان حمله کې ووژل شو. د احمد ضیا 22 کلن زوی سلیم وایي سهار یې پلار د یوې مړې ډوډۍ لاسته راوړلو په موخه خپلې لاسي ګاډۍ سره ووت، خو 2 ساعته وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پلار مې شهید شو. موږ له خدای پرته بل هیڅ سرپرست نه لرو. کورونه مې واړه واړه دي. خپل هم مزدور کار یم. د ورځې ادریس او ګټم پلار می ټول ستونزې مات پرې خو دي او ماشوم رونو خويند می مات پاتې دي.
د سلیم ترڅنګ یې تر هم د خپل ورور د مړینې په ویر اوخ کې تویوي. د احمد ضیا ورور وحید بیا د خپل ورور د مړینې غم ترڅنګ له حکومت هم ګیله مند دی. دی وایي په دې حمله کې یې د خپل ورور نیمګړی مړی پیدا کړ چې یوازې یې د یوې پښې له مخې پیژندنه وشوه، خو تر اوسه هیڅ چارواکی یا حکومتي کس د خواخوږي لپاره در نه دی ورټکولی.
دلته چارواکي هیڅوک نه دي راغلي. یوازې د امبولانسونو مسؤلین مو ولیدل چې د څېړنو لپاره راغلي ول، نو هیڅوک نه دی راغلی.
اوس مهال د دې پېښې یوه ورځ تیریږي، خو داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ غړي یې لا درکه دي. یوازې دومره پوهیږي چې د حمله په وخت کې خپلوان په همدې سیمه کې ول. تیر ورځ د کابل ښار تایمنی سیمه کې د ولسمشر لومړی مرستیال د موټرو پر کاروان بمی چاودنه وشوه. امرالله سالی له حمله څو ساعته وروسته رسنیو ته استول شوی ویډیویي پیغام کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکړ، خو تر څنګ یې له ټولو هغو هیوادوالو بخښنه وغوښته چې د دې حملې له امله ورته مالی او ځاني زیان رسیدلی و. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د تازه شمیرو له مخې دې حمله کې لس کسان وژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. د دې وزارت ویان طارق آریان په وینا ټول وژل شوي ملکیان ول.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي د فم برسل شهر 15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او د لکسي او کده انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ خبرونه پر ویب سایت هم په ژوندۍ بڼه او هم په تکرار ډول او د لکسي او راپورونو خبرونه مول وسلې پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ولسی جرګې هغه پلاوی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت ودانی د یو دیوال د جوړېدو په چاره کې د فساد ایداو په اړه څېړنه کوي وایي په نږدې $2 میلیون د داسې یو دیوال رغیدل د منلو نه دی. جاوید ساپای چې د ولسی جرګې لخوا امریکا ته تللی وایي هغه مواد چې د دیوال په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل سوې په ډېرې اسانۍ پیدا کیږي او بیا هم دومره پورته نه ده. ښاغلی ساپای په واشنگټن کې د افغانستان پر سفیر تور لګوي چې د څېړنو په برخه کې سمه همکاري نه ده کړې. امید ظاهر مال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په امریکا کې د افغانستان د سفارت پر میلیونی ډالرو جوړ شوی جنجالي دیوال د ولسی جرګې هغه پلاوی چې د دې دیوال د جوړېدو په برخه کې د فساد د شویو ادعاو د څېړنې لپاره امریکا ته تللی وایي د دیوال په جوړېدو کې خښتي او نور عادي مواد کارول شوي چې هلته ډېر اسانه پیدا کیږي او بیا یې هم دومره لوړه نه ده. د ولسی جرګې غړی جاوید ساپی چې د همدې موضوع د څېړنې مشري په غاړه لري وایي په $2 میلیون د داسې یو دیوال جوړېدل د منلو نه دي.
دغه دیوال چې 2 متر لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي او په مینس کې کانکریټ کارېدلی دی. نو مطلب داسې کوم یو شی په کې نه دی کارېدلی چې هغه یو یا کوم تاریخي ارزښت ولري او یا د هغې قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
خغلی ساپی په واشنگټن کې پر افغان سفیر رویا رحمانی تور پوری کوي چې لومړی هڅه کوله د دوی د څېړنو مخه ونیسي خو د فشار په پایله کې دوی ته په دې اړه د څېړنو اجازه ورکړه. موږ په دې اړه په امریکا کې د افغانستان سفارت سره اړیکه ونیوه خو مسؤلینو یې ځواب را نه کړ. د ولسی جرګې دا غړی وایي له افغان سفارت د دیوال د جوړېدو په برخه کې 26 تخنیکي پوښتنې کړي چې ځینې یې شفاهي او ځینې یې باید په رسمي او مکتوبي ډول ځواب شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې په امریکا کې د افغان سفارت دیوال رغولو کې د اداري فساد په تړاو راپورونه رد کړي دي. د وزارت مخکې ویلي د روڼتیا خوندي کول او د حساب ورکولو اصل په پام کې نیولو لپاره ژمن دي چې د پروژې اړوند ټول سندونه د هر اړخیزې څېړنې لپاره لوی څارنوالۍ او د پلټنې عالی ادارې ته وسپاري. اوس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا موضوع یې لوی څارنوالۍ ته استولي څو په اړه یې څېړنې وکړي خو لویه څارنوالۍ بیا په دې اړه ځواب ورکولو ته نه حاضریږي. وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي چې امریکا کې د افغانستان سفارت د 100 متره دیوال رغولو ته د یو شرکت $8,000 وړاندیز رد کړی او دا کار یې د بلې کمپنۍ له لارې د $1,025,809 بشپړ کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې په دې برخه کې آزادو بنسټونو ته د څېړنې زمینه برابره کړي. د دې ادارې څېړونکی ناصر تیموري
در کل اون چې کوم میدانه
میه هغه څه چې موږ په هیګو دا چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې د چړن او چارن لپاره آزاد بنسټونو ته زمينه برابر کړي او هغه برخو کې چې تحقیق شوی او دوسیه لوی چرنوالۍ تراغلي دي چړن پرې نه کیږي.
خو د افغانستان حکومت تر ویلي چې د فساد سره مبارزه یې لومړی توپ دی او د ټولو هغو بنسټونو د کار هرکلی کوي چې د فساد د مخنیوي او یا هم د موندنې لپاره لاس په کار کیږي.
دوستانو مخکې تر دې چې بهرنۍ مسله را واخلو، بیا هم د افغانستان پر یو موضوع تم کې جو هغه خبر چې تازه مترلاسه کی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له یو استرالیایي شرکت سره په افغانستان کې د 40,000 میگا واټ برېښنا د تولید موافقه لاسلیک کړه. ښاغلی غنی دا خبره نن د مارشال فهیم د پوځي پوهنتون د 12 دورې د افسرانو د فراغت په مراسمو کې وکړه. د ویل چې له استرالیایي کمپنۍ سره موافقه نن لاسلیک شوې ده. افغانستان د کال شاوخوا 20,000 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري، خو له دې کبله چې د برېښنا د تولید لوړ ظرفیت لري، افغان چارواکي هیله لري چې دا هیواد به د برېښنا پر یو صادراتي هیواد بدل سي. تر یو لنډ وخت وروسته زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې تر 0 د زیاتو چینایانو ویزې لغوه شوې دي. د دې وزارت ویاندې پرون ویلي دا کار د ولسمشر ډونالد ټرمپ دی و بیان لمخسیوي چې د می میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د دیموکراسي د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په خبرګون کې خبر شوی. نور جزئیات فرشته جلال زیرا کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامیې پر اساس سوی چې امریکا ته یې د هغو چینایي محصلانو او چیړونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولای سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د مې د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. دا ول ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقوقو کسانو شمیرې لنوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغیزمن شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسي قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یوه برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 370,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څیړونکي اغیزمن شوي دي. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا ویروس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلي شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څیړونکي چې ویزې یې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلانو او څیړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څیړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګاند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکا یې هرکلی کوي. د امریکا متحده ایالات په مداراس پر چین تور پوری کوي چې هڅه کوي چې هغه څیړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کورونا ویروس سره د مبارزې په تړاو شوې دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د بحث یو اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ سړول دی. آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگټن پر روابطو بحث وشي.
ستاسو لا پیغامونو
لو اعزاز يم ته ورته کوله تی جلګې له لسولای څنګه اړیکا تر سره نیولې دي. دلته دی جلګې په لسولای کې او همدارنګ ولایت کې ګڼ شمیر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرزوتی دي، یعنی له مر څخه معیوب زیږېدلې. په دې تاسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرزودی، یعنی له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزودی معیوبینو سره د کومک په هکله باندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې. خو په ډېر تاسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې زمونږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستان د نن ورځې پښتو خبرونه مو هم دومره وي. دری مجله سید سمیع عباس وړاندې کوي. شرغله
تشکر فریبا جان، خسته نباشید.